نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين ننمى إن شاء الله من سورة المؤمنون مكية شروكو او دا دي اولاني ديرش آياتنا بمون وايو الله په فضل سره اوله به مونږ د دې آیتونو لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قد یقینا افلح کامیابی بیا مونده المؤمنون ایمان والو یعنی چې څوک مؤمنان دي الذین ها خلق چی هم هغوی فی صلاتهم پخپل منځونو کې خاشعون خشوع کول والدي. انشاءالله د دې خشوع معنی به مونږ په تفسیر کې ګورو. والذین او هغه خلک چې هم هغوی عن اللغوی د لغو خبرونه یعنی د بیکاره د فضول خبرونه معرضون مخ ګرځول والدي. والذين او ها خلقتي هم هغي للزكاة زكاة فاعلون وركول والدي يا ادا كول والدي. والذين او ها خلقتي هم هغي لفروجهم دخل شرمغا حافظون حفاظة كول والدي الا مگر على ف ازواجهم خپلو خزو باندی او یا ما د چاچی ملکت مالکان شول ایمانهم د هغوی خیلاس. او دلته کې چې دغه شان خبره وشي چې مالکان شول د هغوی خیلاس نو د دې مطلب وي وینځي. فانهم نو بېشکه هغوی غیرو ندی ملومین ملامتا. فمن پس څوک چې ابتغا وغواړي وراء علاوه ذلک د دینا فاولئک نو هم دغه خلک دي هم هغوی العادون د حد نه تېرېدو واله دي یعنی هغوی حدونه کراس کړي دي. والذین او هغه خلک چې هم هغوی لاماناتهم د خپلو امانتونو وعهدهم او د خپلو وعدو راعون لهاز كول والدي. والذين او ها خلقتي هم هغي على صلواتهم بخفل من زنباندي يحافظون هغي حفاظت كوي يا حفاظت كول والدي. اولئك هم دغ خلقتي هم هغي الوارثون چي وارثان دي. الذين هغي چي يرثون وارثان دي الفردوس د فردوس هم هغی فیها په هغی کې خالدون همیشه اوسېدو واله دي. ولقد او البته بېشکه خلقنا پیدا کړو موږ الانسان انسان من سلالت د نچورنه یا د خلاصې نه من طین د خاورینه. ثم بیا جعلناه جوړ کړو موږ هغه نطفه یوه نطفه فی قرار مکین په قرارګاه محفوظ کی. او دلته بچدانی طرف ته د دې اشاره ده. ثم بیا خلقنا جوړ کړه موږ النطفه نطفه علاقه جمع شوي وینه. فخلقنا بیا جوړ کړه موږ العلاقه جمع شوي وینه مضغه د غوښې بوټی. فخلقنا بیا جوړ کړه موږ المضغه بوټی عظامن هډوکی. فکسونا بیا مونږ واغوستوله بیا مونږ واغوستله العظامه هډوکو ته لحمه وخه ثم بیا انشأناه راپاسوه مونږ هغه یعنی چې کله انسان دوباره واپس راپاسي خلقنا مخلوق آخر دویم
فتبارک نو ډیر برکت والا ذات دی
الله الله تعالی احسن چې هغه د ټولو نه ښه دی الخالقین په پیدا کولو کې ثم بیا انکم بیشک تاسو بعد ذالک پس د دینه لمیتون البته ضرور مړو کېدو والی ثم بیا انکم بیشک تاسو یوم په ورځ القیامت د قیامت به تبعثون تاسو روچت شئ یعنی راپا بسئ ولقد او البته بیشک خلقنا جوړ کړل مونږ یا جوړ کړی دی مونږ فوقکم ستاسو د پاسه سبع و طرائق لاری وما او نا کنا یومونږ عن الخلق د مخلوقنا غافلین غافل یعنی بی خبره وانزلنا او را اورولی مونږ من السماء د اسماننا ماء ابو بقدر سره د یوې اندازې قدر وایي اندازې ته فأسكناه بیا ځای ورکړو مونږ هغې له فی الارض په ځمکه کې و انا او بېشکه مونږ على ذهاب په وړلو باندې به د دې لقادرون البته قدرت لرو فانشأنا بیا پیدا کړل مونږ لکم ستاسو دپاره به سره د دې جنات باغونه من نخیل د کجورو و اعناب او انګورو لکم ستاسو دپاره فیها په هغې کې فواکه میوې دي کثیرة ډیری و منها او د هغې نه تأکلون تاسو خورئ و شجرة او یوه ونه تخرج چې هغه روزي من تور سینا د تور سینا نه تنبتو هغه راټوکیږي بالدهنی سره د تیلو و صبغ او انګولی یا سالن للآکلین د خوړلو والو دپاره و ان او بېشکه لکم ستاسو دپاره فی الانعام په خاورو کې لعبره البته عبرت دی نسقیکم مونږ سکو په تاسو مما د هغې نه فی بطونها د هغوی په خېټو کې دي چې د هغوی په خېټو کې دي ولکم او ستاسو دپاره فیها په هغې کې منافع و فایدې دي کثیرة ډیرې و منها او د هغې نه تأکلون تاسو خورئ و علیها او پاغی باندی و علی الفلکی او پا کشتیانو کی تحملون تاسو سرلی کوی و لقد او البته بشکا ارسلنا اولی گومو نوحن نوح علیه السلام الى قومه طرف تدخ بالقوم فقال نهغو ویل یا قومی ایز ما قوم اعبدو عبادت کوی الله دا الله ما نشتا لکم ستاسو دپاره من اله سوک اله په بریکټ کې ولیکئ برحق غیره د هغو نه سوا افلا آیا بیا نه تتقون تاسو ویرېږئ فقال نو وویل الملؤ سردارانو الذین چاچی کفر وکړو من قومه د هغو د قوم نه ما نده هذا دا الا مگر بشرون یو انسان مثلكم ستاسو پشان یریدو هغا غاری ان چی یتفضل هغا فضیلت حاصل کری علیکم پتاسو باندی ولو او کچری شاء اغاری الله تعالی لانزل البتا هغا بنازل کری وی ملائکتن لأنزل البته هغو به نازلی کړی وې ملائکتن فرشتې ما نده سمعنا اورېدلی مونږ بهذا دا خبره فی آبائنا په خپل پلار نیکو کې الاولین چې مخکې تیر شوي دي ان نده هو هغه الا مگر رجل یو سړی به پچا چی جنتون لیونتوب دی فتربصو نو انتظار کوی به سره د دې حتی حین د یو وخت پوری قال ویل ربی ای زما رب انصرنی مدد کړی زما بیما په دې وجه چې کذبونی هغوی دروغ وګڼلم زه. دلته د نون د لاندې چې کومه کسره ده په دې کې زما معنی راځي هغوی دروغ وګڼلم زه. د زولف چې راغلی
فاوحینا
پس وحی وکړه مونږ الیه طرف ته د هغو ان چې اصنعی جوړه کړه اصنع جوړه کړه دا حکم دی الفلکه کشتی بی اعیونینا زمونږ د سترګو په وړاندې یعنی زمونږ په مخ کې ووحینا او وحی او زمونږ د وحی مطابق فاذا بیا چې کله جاء راشی امرونا حکم زما وفارا او جوش وهی التنور تنور فسلک نو داخل کړه فیها پاغی کی من کلی هر قسم زوجینی جوڑے زوج وای جوڑے تا او دا په هر څه کې په انسانانو کې په زناورو کې او بوټو کې هم اس نینی دوانا و اهلکا او خپل اهل او عیال الا مگر من سچی سبقا مخی تیر شوی دی علیه پاغی کی القول خبر منهم دهغینا ولا او ما تخاطبنی تو خبرک و زما سره فی الذین دهغوی پا مملکی چاچی ظلمو ظلم کرده انهم بیشک هغوی مغرقون غرکیدو والدی فا اذا بیاچی کلا استویتا سوارو شیتاسو انتا تو ومن او سوکچی معکا ستا سردی علی الفلکی پا کشتای بانی فقل نو آیا الحمدو طول تعریف للہی هم دا اللہ دا پارده اللذی چاچی نجانا خلاصی راکڑو منگلا من القومی دا ها خلکونا الظالمین چی ظالمان دی وقل او آیا ربی ایز ما ربا انزلنی کس کریما نزل وای کزیدوتا او منزلن پا منزل مبارکن مبارکی و انزل او تو خیرو بهتری المنزلین را کزول والا اینا بشکا فی ذالک پا دیکی لآیات البته نخیدی و این او بشکا کننا یومم لمبتلین البته امتحان اخستو والا تا دی روط تا بلا وای ازمایش تا یا امتحان تا الحمدللہ دا دی زی پوری زمون نننی ترجمه دا او اس پا انشاءاللہ مون دی آیتونو تفسیر کو تا سرو باسای آیا نمبر 1 سورة المؤمنون الحمدللہ دا اللہ تعالی دا توفیق سرنن مون اتلسم جز شروع کوو او پا دی که با مونگ ده سورت المؤمنون سر شروع کوو انشاءاللہ تعالی ده ده سورت پا اولنی آیت کی ده المؤمنون لفظ راغلی ده او پا دی وجه ده سورت نم سورت المؤمنون ده ده عبدالله بن صاحب نه روایت ده پا مسلم کی چه نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم پا مکه کی زمون سر ده سحر منز کرده و او هغو پا منز کی سورت المؤمنون شروع کرو تردی چی دا موسیٰ او حارون علیهم السلام ذکر راغی یا دا عیسیٰ علیہ السلام ذکر راغی پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندی ٹوخی راغی نو بیا هغا پا رکو کلارو او دا دی خبری نا پتا لگی چی دا مکی سورت تی او دا شان پا تیر مزیکی او روایت هم دی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیانوی چی کلبا پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندی وحی نازلی دا نو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خلبا دا گبین دا مچھے دا بنگی دو پشان آواز رات لو یو زل پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی وحی نازل شوا او بیا دا غنا ها کیفیت لارو یعنی دا گبین دا مچھے دا بنگاری هغو قبله طرف ته مخ کړو دوانه لاسونه اوچت کړل او دعایی اوغخته چې یا الله مونږ له زیات را کړې کمې پکې مه کوې مونږ له عزت را کړې رسوایی مه را کوې مونږ له را کړې او مونږ مه محرومه کوې مونږ له په هر چا باندې ترجیح را کړې او په مونږ باندې چا له ترجیح مه ورکوې زمونږ ناراضی شي او مونږ راضی کړي. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې په ما باندې لس آیتونه نازل شوی دي او چې څوک په دې لسو احکاماتو یعنی حکمونو باندې عمل وکړي نو هغه به په جنت کې داخلیږي. بیا هغه د سورة المؤمنون د اولنی لسو آیتونو تلاوت وکړو او مونږ ته هم دا پته لګي د حضرت عائشه رضی الله عنها نه چې کله یزید بن بابنوس پوښتنه کړې وه د حضرت عائشه رضی الله عنها نه چې ای ام المؤمنین چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق څنګه وو، نو حضرت عائشه رضی الله عنها وفرمایل چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق قرآن وو. او بیا هغې د سورة المؤمنون دا آیت وی قد افلح المؤمنون او لس آیتونه یې ولوستل. او هغې وفرمایل چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق دغه شان وو. د دې نه مونږ ته پته لګي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاق وضاحت دی دا آیتونه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفات تاسو ته په دې آیتونو کې میلاویږي. او دا سورت مکی دی او د اعلان نبوت نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیارلس کاله په مکه کې تیر کړی وو. او حضرت عمر رضی الله عنه په شپږم کال کې د نبوت اسلام راوړی وو. نو دا آیت د حضرت عمر رضی الله عنه د اسلام راوړو نه پس نازل شوی دی. د دې نه پته لګي چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکی دور مینځ وال وخت وو. د دې سورت پاول سر کې ځینې احکامات ورکړی شوي دي. پاولنی یولس آیتونو کې د مؤمن کردار ښودلی شوی دی، بلکې پاولنی لس آیتونو کې د مؤمن کردار ښودلی شوی دی چې دا قسمه مؤمنان به جنت ته د تلو قابل وي. د دې نه پس د دولسم آیت نه واخله د دویشتم آیته پورې د توحید دلیلونه دي او په هغې کې د انسان د پیدایش نه واخله د هغو د انجامه پورې ذکر دی، یعنی د مرګ پورې چې د انسان د پیدا کېدو سسو مرحلې دي. او بیا مخکې هم د توحید دلیلونه دي. بیا د دیرشتم آیت نه واخله 56 آیت پورې د ټولو پیغمبرانو د دعوت یوه نقطه ده. د آیا 53 نه واخله د 77 آیت پورې او فرمایلی شو چې نبیانو خو دعوت ورکړی وو، لیکن د نبیانو نه پس څه شول. او د آیا 78 نواخله د اخیره پوری نبی کریم صلی الله علیه وسلم له هدایت ورکړی شوی دی او د هغې په ذریعه مونږ ته هم ویلی شوی دی. او د دې نه پس مونږ ته پته لګي چې د دې سورت اخیری آیتونه بنده سم پوړه قوي شیکې کړي. د دې سورت مرکزی مضمون ایمان په اصل کې ایمان بالرساله دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم او یا چې کوم رسولان دي د هغوی پیروي کول دي، داغوی اتباع کول. او چې څوک داغوی پیروي نه کوي داغوی انجام دی. تاسو به د نوح علیه السلام قصه او دعا او ثمود په باره کې به مونږ مختصر وایو چې داغوی سره بیا څه شوي وو. یعنی تاسو به د نوح علیه السلام په باره کې وایې او د عاد او ثمود په باره کې به هم مونږه مختصر شم قصه وایو چې داغوی سره بیا څه شوي وو، څه انجام یې وو. نن به مونږ د آیه نمبر 1 نه واخله ده تړي پورې آیتونه وایو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اولنی آیت قد افلح المؤمنون، یقینا مؤمنان فلا بیامونده، یعنی هغوی کامیاب شول. او دا ماضی دی، د تیر وخت خبره ده چې هغوی کامیاب شول. کوم خلق هغه خلق چې څوک مؤمنان دي، مؤمنون دلته د کامیابۍ یوه نسخه ښودلې شوې ده چې د الله تعالی په نزد هغه کوم خلق دي چې کامیاب دي. یو خو دنیاوي کامیابي وي او یو کامیابي هغه ده چې الله تعالی ورته کامیابي ویلي ده. د الله تعالی د کامیابۍ یو معیار دی چې څوک په هغې پوره وخیږي نو هغې ته کامیاب ویلی شي. او دلته کوم لفظ استعمال شوی دی؟ افلح. او دا د فا لام او حا نه دی. فلاح وایي کسان ته، یعنی دهقان ته. او د فلحه مطلب وي سیرل او شلول. که تاسو وګورئ نو یو کسان ځمکه سیري او شلوي او بیا په هغې کې تخم اچوي، یعنی چکل آغا ایو اوکی ایو نزمک اوشلیگی او بیا پکی آغا تخمو کری نو حل آغو تا کامیابی ملاویگی چکل فصل وشی او هاگی اوری بی نو دا دیر آغا تا کامیابی وی دا آغو دا پارا دا کامیابی موقعی اللہ تعالی دلتا یو نسخه یعنی فارموله ور کری دا چکو سوک کامیابی دل غواری نو پا دی نسخه دی عملو کری او منگ دا لفظ سمر زلا دا ورزی پا آذان کی اورو چی حی علی الفلاح چی روان شی کامیابی طرف تا او لکه ما چی در تا دا کسان متعلق اوی چی آغا دیری ورزی میاشتی او کلون محنت کوی نو حلا هغو تا کامیابی ملاویگی هغه چی کلا تو خمو کری نو دیر امو دا پس دا آغو فصل کیگی او پیسا روز ترازی لیکن دا غی نمخ که آغا طول کال محنت کوی او روزانه خالی لاس رازی دا محنت نپس او هغه په دې انتظار کې وی چې ورځ به راشي چې زما فصل به تیار شي نو ماته به میوه میلاو شي نو فلا لفظ خو په موږ باندې ډېر ښه لګي ځکه چې هر بنده کامیابی خوښوي په کامیابۍ باندې خو خلکو رنګارنګ کتابونه لیکلي دي لیکن اصل کامیابی هغه ده کومه چې الله تعالی موږ ته بیان کړي ده که په دنیاوي کامیابۍ کې خلک تاب تا هم او رسی نهاغا کامیابی هم بیا حس ندا نهاغا کامیابی بیا هم حس ندا اصل کامیابی هاغا دا کمی تا چه اللہ تعالی کامیابی ویلی دا نده کامیابی دا پارا بمون تا دا کسان پشان محنت کول وی طول عمر او داغی نفس انتظار کول وی چه ورز برازی نمات با دخپل محنت میوه ملاویگی زما دا ورزی دا محنت میوه با ما تا ملاویگی پوهشوی پده خبره نو د کسان ژوند د محنت ژوند وی د کسان ژوند څنګه وی د محنت ژوند وی او کسان یوه ورځ هم نه وی غافل د خپل فصل نه که حالات هر څنګه وی خو هغه ورله په وخت باندې اوبه ورکوي او دا سوچ او فکر وی ورسره چې دا بوټی چینجیونه وهي چې دا بوټی می چینجیونه وهي چې چرته وچ نشي په وخت ورل سره ورکوی گوڑ ورته کوي ځکه خو هغه ته کامیابی ملاویږي د فلاح د لس نه پته لګي چې د دې د حاصلولو د پاره به ماته محنت کول وي او بیکاری سستی ناراستی غفلت وخت ضایع کول د دې سره به کار نه چلیږي دا به پرېښودل وي او کسان د خپل پټي داسې خیال ساتي لکه بنده چې د خپل اولاد خیال ساتي نو وفرمایلی شول چې قد افلح المؤمنون دلته د مؤمن لفظ استعمال شوی دی ځکه چې مؤمنون د مؤمن جمع دی دا اسم دی او اسم چې وي نو په هغې کې دوام وي همیشګي وي یعنی یو مؤمن همیشه په ایمان باندې په مضبوطۍ سره او استقامت سره ولاړ وي هغه د دې نه نه لرې کیږي ها په ایمان کې کمی زیاتې راځي لیکن داسې نه وي چې د هغو ایمان داسې وغورځېږي چې بیا د هغو زړو سوکول نه غواړي لکه څنګه چې موږ خلک یو هغه داسې نه وي او دلته د ټولو نه کوم صفت په ټاپ باندې راغلی دی په دې لسو آیتونو کې هغه دی د ایمان صفت چې هغوی مؤمنان دي نو موږ له هم د خپل ایمان جایزه اخیستل په کار دي چې کله زموږ ایمان ښکته لاړ شي نو هغه په کومه درجه وي بیا او بیا دا سوچ چې دا به موږ څنګه اوچتوو د درزي مثال به واخلو چې کله یو کس ګنډل کوي هغه یوه یا دوه ورځې ګنډل وکړي بلکې درزي هغه ته وایي چې د هغو جاب درزي توب وي او هغه ټوله ورځ په دې کې لګیا وي او محنت کوي هغه بیا داسې ماهر شي په ګنډلو کې چې هغه ته بیا خلک درزي وایي یو وایي چې بنده جامې جوړوي او بلوي درزي په دواړو کې فرق وي که نه نو هم دغه فرق وي د آمنو او مؤمنون نو یو دی چې د هغو سره هر وخت د خپل ایمان فکر وي او د هغو ایمان ډېر اوچت لیول واله وي هسې خو به منافقینو هم ځان ته مؤمنان وي دغه شان ځینو خلکو ته ایمان ډېر آسان شی ښکاري لیکن هغه مسلمان وي لیکن ایمان واله نه وي د مؤمن درجه د مسلم نه ډېره اوچته وي او مؤمن هغه وي چې هغه اومني او هغه کوم څیزونه وي چې د الله او رسول په منلو کې په منځ کې حایل شي رکاوټ جوړ شي او هغه کوم سیزنری چې د الله او رسول په منلو کې په منځ کې حایل شي، رکاوټ جوړ شي. کله زموږ عقل، کله زموږ علم، او کله زموږ مزاج چې زما مزاج دا خبره نه قبلوي، او کله ماحول چې په دې ماحول کې دا خبره څنګه کېدی شي، دا ټول سیزونه په منځ کې رکاوټ جوړیږي. او چې کوم بنده وایي چې بس ما ومنله د الله او رسول، نو هم هغه مؤمن جوړېدی شي. نو د هغوی د ټولو نه نمایه صفت ایمان وي، یعنی په هغوی باندې ایمان ښکاري. د دې نه پس الله تعالی وفرمایل چې مؤمنان څوک وي او څنګه وي، د هغوی په ژوند کې کوم سیزونه په نظر راځي. نو که یو کس مؤمن جوړېدل غواړي او هغه غواړي چې زه کامیاب شي، نو د هغې څه ریکوایرمنټس دي؟ هغو ته به څه کول وي؟ لکه بنده چې د یو ملک سیټیزن جوړېدل غواړي، نو د هغې دپاره شرطونه هغو ته پوره کول وي چې هغه به سجورم نه وي کړی، هغه به وفادار وي د ملک دپاره، دومره دومره کلونه به یې په دې ملک کې تیر کړي وي، داسې شرطونه وي د هغې. نو دغه شان د الله تعالی د جنت د سیټیزن جوړېدو دپاره، د هغې د پاسپورټ حاصلولو دپاره دا دا صفات ضروري دي. ټیک ده؟ زمونږ استاد خیال دی چې جنت به راته دغه شان میلاویږي، ځکه چې مونږ خو کلمه ویلي ده. الله تعالی خو په قرآن پاک کې ښه په واضحه طریقې سره فرمایلی دي چې ګورئ، که د جنت سیټیزنشپ اخیستل غواړئ که نه، نو دا صفات به درته په خپل ځان کې پیدا کول وي، او دا دا ډاکومنټس به راوړئ، دا عمل به درته په کار وي، نو هله بیا تاسو ته د جنت سیټیزنشپ میلاویدی شي. یعنی دلته چې کوم کردار ښودلی شوی دی، نو الله تعالی غواړي چې مونږ خپل ځان په دې کې واچوو. زمونږ ژوند خو لاړو تیر شو په هغه طریقه باندې په کومې باندې چې مونږ له تربیت راکړی شوی و په کورونو کې، په سکولونو کې، او د هغې مطابق زمونږ کردار جوړ شوی دی. پته نشته چې هغه کردار، هغه کیریکټر څومره صحیح دی او څومره الټه دی، لیکن الله تعالی مونږ په یو خاص کیریکټر کې لیدل غواړي. نو هله به مونږ جنت ته بوزي، او هغه کیریکټر څه دی هغه دلته بیان شوی دی. نو داسې هسې عام آیتونه نه دي چې مونږ یې ووایو او د نن ورځې سبق مونږ مکمل کړو، بلکې دا په دماغو کې اچولو والا آیتونه دي. او د دې آیتونو په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په ما باندې د سورة المؤمنون لس آیتونه داسې نازل شوي دي چې څوک هم په دې آیتونو باندې عمل کوي، نو هغه به سیده جنت ته ځي. د مسند احمد روایت دی، او دا ډېر اهم آیتونه دي، او د دې بار بار ذکر کول هم ضروری دي، ځکه چې که داسې ونه شي نو کیدی شي چې د بنده نه هیر شي. نو اراده کول پکار ده چې زه به دا کارونه کومه، او دا مونږ ته په خپل کردار کې اچول دي، او د خپل کردار حصه جوړول دي. او چونکې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق و، او اخلاق داسې وي چې هغه په بنده کې موجود وي، که هغه بنده د هر چا په مخ کې وي، که کور وي او که بهر وي. قد افلح المؤمنون، یقینا فلح بیا مونده مؤمنانو، کومو مؤمنانو؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، هغوی چې په خپلو منځونو کې خشوع کوي. نو په منځ کې خشوع او خضوع وي. خضوع وایي عاجزۍ ته، چې کله بنده خپل اعضا د الله په مخ کې ښکته کړي. نو دلته خضوع لفظ ولې نه دی راغلی؟ ځکه چې د یو مؤمن نه د چا دا تمه نشي کېدی چې هغه به الله تعالی ته نه ښکته کېږي. نو خضوع به ضرور وي په بنده کې، لیکن د انسان په خشوع کې کمی راځي. دا غو نه دا هیر وي چې زه ولاړ چاته یم. خشوع څه ته وایي؟ د زړه ښکته کېدو ته، چې کله د بنده زړه فوکسډ وي، متوجه وي، حاضر وي، د زړه د لګېدو سره یو کار کوي. یو وي چې بنده یو کار داسې کوي لکه چې هغه یو بیګار وي، او یو کار وي چې بنده یې د زړه سره او د خوشحالۍ سره کوي. نو الله تعالی غواړي چې مونږ منځونه د زړه سره کوو، چې کله بنده الله تعالی ته ولاړ وي، چې د هغو په زړه کې دا احساس وي چې زه د کومې هستۍ په مخ کې ولاړ یم، هغه رب چې هغه رب العالمین دی، د کایناتو مالک دی، د هغو په وړاندې زه ولاړ یم. او زمونږ دا خیال وي چې زمونږ په منځ کې خو د سره خشوع راتلی نه شي، نو راتلی شي رو رو، په قلاره قلاره. مونږ چې کله منځونه کوو، نو مونږ ته داسې ښکاري لکه مونږ چې یو ډېر غټ کار وکړو، ځکه چې زه خو ډېره منځګزاره یم. پنځ وخته منځونه کوم. او دلته د منځ ادا کولو خبره نه ده شوې، ځکه چې یو کس خو مؤمن جوړېدی نه شي چې هغه منځ نه کوي، هغه به ضرور منځ کوي، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مؤمن او کافر په منځ کې فرق د منځ دی. داسې فرض کړئ چې د قیامت په ورځ موږ ولاړ یو او زموږ ایمان چک کیږي، او د ټولو نه مخکې او بیا زموږ منځونه چک کیږي. کو ایمان وي نو هله به منځونه چک کیږي، کو ایمان نه وي نو هغه خو بسی د جهنم ته ځي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی هم دي چې د قیامت په ورځ به اولنی سوال د منځ په باره کې کیږي. څوک چې ځان ته مسلمان وایي نو داغونه به اولنی سوال د منځ کیږي. نو اوس زموږ نه د منځ سوال کیږي چې ټول منځونه یې کړي هم دي او که نه، او بیا به دا کتی شي چې دا منځونه یې د خوشو سره کړي دي او که نه، چې زړه یې حاضر و او که نه و. نو صرف منځ کول نه دي چې بنده منځ وکړي او جانماز اونغاړي چې زه یو فرض ادا شو. ها فرض خو ادا شو، خو چې هغه قبول هم شو که نه، او منځ د خوشو نه بغیر نه قبلیږي. د خوشو د پاره به موږ ته څه څه کول وي؟ نو اولنۍ خبره دا ده چې کله په مسله باندې ودرېږئ د منځ د پاره، نو د منځ په الفاظو باندې غور کوئ، فوکس ساتئ. کوم الفاظ چې ستاسو د خولې نه وځي نو هغې ته غور کوئ او د خولې نه یې وباسئ. چې کله تاسو وایئ چې الحمدلله رب العالمین، نو سوچ کوئ چې دا زه څه وایم، او چې زه کله دا وایم نو الله تعالی ماله د دې جواب راکوي. د سورة الفاتحه جواب الله تعالی ورکوي، نو آیا تاسو د جواب انتظار هم کوئ او که زر زر بڑ بڑو کئ او الفاتحه ووایئ؟ د سوچ او پوهې سره ویل دي، او ښه د فوکس او غور سره چې بل خوا مو خیال لاړ نه شي. نو ګورئ، خیالات دوه قسمه وي. یو داسې خیالات وي چې هغه د ارادې سره وي. هغه څنګه وي؟ هغه د ارادې سره وي، اراده تنی بنده کوي چې بنده مو شروع کړي او خپل سوچونه ورسره شروع کړي چې اوس به فلانی ځای ته ځم، کومې جامې باغوندم، هی دی د تو ټایم نږدې شو چې زر زر مونځ ختم کړم، یا چې څوک په فون خبرې کوي او زموږ غور او فکر هغه بنده طرف ته وي، یا د بچو سوچونه کوو. نو دا خیالات تاسو قصدن او د ارادې سره ځان له راولئ، ځکه مونځ ځان له په جدا ځای کې کوي. او یو خیالات هغه وي چې د بنده اراده نه وي، نو هغه راشي. خیال خو به راځي، لیکن مونږ به کوشش کوو چې په هغه خیالاتو کې ځان مصروفه ونه ساتو. د خیال د راتلو نه پس دا سوچ پکار دی چې زه خو په مونځ باندې ولاړ یم، کو هیر شي در نه نو بیا واپس راشئ. چرته داسې ونه شي چې مونځ ختم شي او بیا تاسو وایئ چې او هو ما خو مونځ کوو او ما ته خو پته مو نه لګېده. په خیالونو کې مونځ لاړ او ختم شو. زموږ مونځونه خو داسې وي لکه د اکسرسایز په طورې مونږ کوو، او شعور مو نه وي هغه طرف ته، او بنده ته دا هم پته نه لګي چې زه څه وخت په رکوع کې لاړم او څه وخت په سجده کې لاړم. او که بار بار خیالات راځي او تاسو ته ښکاري چې زما توجه نشته، خیال مې نشته، نو ګس طرف ته معمولي شان اوتوکئ او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایئ. دویمه دا چې انسان کله ودرېږي نو د ودرېدو نه مخکې د ودو نه پس سوچ وکړئ. او نن زموږ د خلکو فوکس نشته په هر کار کې، کو ډرایوینګ کوو نو سوچ مو بل خوا وي، کو پخلی کوو نو سوچ مو بل طرف ته وي. دغه شان د کلاس په دوران کې د بنده توجه نه وي، بل خوا بنده رسېدلی وي په سوچونو کې. چرته هم زموږ فوکس نه وي، کوم کار چې کوو نو هغې ته زموږ خیال نه وي. نو دا مسله په منځ کې هم وي زموږ. که تاسو د ودو په حالت کې ټول سوچونه پرېږدئ، که تاسو د ودو په وخت کې ټول سوچونه پرېږدئ چې زه ودو کوم، او دا مونږ خلک چې کوم په خپله ژبه کې نیت تړو چې نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه دوه رکاته فرض مونځ ادا کوم د کعبې شریفې په لورې د پاره د الله وغیره وغیره، دا خو په سنتونو کې شته دی نه. لیکن دا چا د دې د پاره نیت جوړ کړی دی په دې طریقه چې د بنده فوکس جوړ شي، او هغه هم داسې روټین جوړ شو چې چاته یادم نه وي چې دا زه سو ویم سو. چې دا زو ویم سو. چې کله یو شی روټین شي، معمول جوړ شي، نو بیا فوکس لاړ شي، ختم شي. دغه شان ودو هم د حاضر دماغ سره کوئ چې دا ودو زو د مونځ دپاره کوم او الله تعالی ته به ودرېږم. د هغه وخت نه فوکس شروع کړئ او خیالات بل طرف ته کړئ او مونږ خلک په ودو کې خبرې کوو او خاندو. ودو په طریقه باندې نه کوو، نو بیا به په مونځ کې فوکس چرته وي؟ خشوع به چرته وي؟ که د مونځ په تیارۍ کې فوکس وي، نو بیا به په مونځ کې هم زړه حاضر وي. د دې به پریکټس کول وي مونږ ته، چې زه په جانماز ودرېږم نو ما ته به خپله توجه برقراره ساتل وي. چې نیت وتړئ نو لږ وخت ودرېږئ، چې ما له فوکس او توجه پکار ده. ما ته خشوع پیدا کول دي په خپل مونځ کې، او ښه مونځ راته کول دي، ځکه چې زه جنت ته تلل غواړم. نو اوله لږ شان سوچ وکړئ، نو اوله لږ شان سوچ وکړئ چې ما ته الله تعالی ته ودرېدل نی، نو بیا شروع وکړئ. نو په دې باندې به مونږ ته محنت کول وي. دویمه د خوشو معنی ده سکون او اطمینان. ښه د سکون سره مونځ کوئ، نو په دې کې د دې خبرې خیال ساتل دي چې مونځ به زر زر نه کوئ، چې په مونځ کې سکون راشي. چې اوله لږ ودرېږئ، چې په رکو کې لاړ شئ نو لږ وخت ودرېږئ، یعنی په هر رکن لږ ودرېږئ، چې په رکو کې لاړ شئ نو لږ وخت ودرېږئ. داسې نه ده چې بنده سجدې ته لا نه وي ښکته شوی او ټونګې وهل شروع کړي. داسې مونځ نه دی پکار. د طبراني په یو حدیث کې راځي چې الله تعالی هغه مونځونو طرف ته ګوري هم نه چې په هغې کې د رکو او سجدې په منځ کې د بنده ملا سیده نه شي. ملا خو به هغه وخت سیده کېږي چې بنده د لږ وخت لپاره ودرېږي، نو بیا به بنده ته سو ثواب میلاو شي او څنګه به قبول شي. ګورئ چې کله انسان الله اکبر وایي، نو الله تعالی هغه واوري، هغه ته متوجه شي. الله تعالی متوجه شي، ربي کائنات هغه طرف ته فوکس کوي او هغه ته ګوري چې زه د الله تعالی په نظرونو کې یم، او په دې وخت کې هغه ما ته ګوري. کچرې زموږ نه مونځ ریکارډینګ کېږي، نو سوچ کوئ چې مونږ به بیا څنګه مونځ کوو؟ که د کیمرې در سره دومره احساس وي، نو د الله تعالی د نظرونو بیا څومره احساس پکار دی؟ او بیا الله تعالی د بنده نه نظرونه لري کړي چې کله څوک په نورو خیالاتو کې مصروفه شي، او چې تر څو پورې ستاسو خیال مونځ طرف ته وي، نو الله تعالی به درته متوجه وي. او دا څومره غټه محرومي ده چې الله تعالی د بنده نه خپل نظرونه لري کړي. واړو څومره ښایسته ښایسته حرکتونه کوي چې دا بنده ما ته وګوري او ما ته متوجه شي. او مونږ د الله تعالی توجه غواړو، لیکن زموږ مونځونه څومره بد وي. او چې کله بنده داسې مونځونه کوي، نو هغه د هغو په مخ کې باندې وویشتلی شي. نو صحابه کرام رضی الله عنهم به خپل مخونه پټول چې چرته زمونږ په مخونو باندې زمونږ مونځ ونه ویشتلی شي. او یا الله، ما چرته په خپل ټول ژوند کې داسې یو مونځ کړی دی چې هغه ستا قابل وي. ای الله، ستا د شان لایق خو ما یو مونځ هم نه دی کړی. چرته داسې یو مونځ ما کړی دی چې په هغې کې ما له خیال نه وي راغلی، چې هغه د خوشو نه ډک وي. علما وایي چې په خوشو کې دا هم راځي چې بنده ډېر زیات حرکت نه کوي په مونځ کې. مونږ کله لوپټه سموو، کله لاس پېګروو، کله وړو ته اشارې کوو، کله څوک منه کوو، کله سو کله سو، کله د سترګو په ګوټونو کې یو طرف ته ګورو، کله بل طرف ته. ځینې علما وایي چې چا درې ځله حرکت وکړو په مونځ کې، نو د هغو مونځ مکروه شو. کچری ستاسو بچې جاړي د مونځ په دوران کې او ټول مسجدې په سر راخستې وي، نو هغه واخلئ په غېږه کې. نو په مونځ کې تاسو بچې اوچتولی شئ، په دې کې هیڅ حرج نشته. او دغه شان د خلکو فونز بار بار رینګ کېږي، نو د داسې بنده به سو فوکس وي چې د هغو فون په مخه باندې راځي. یو بل شی دا دی په خشوع کې چې مونځ په سنت طریقې سره وشي. یعنی تاسو وګورئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څنګه مونځ کوو، د هغو رکوع څنګه وه، د هغو سجده څنګه وه، کوم تسبیحات به یې وې په رکوع او سجده کې. ځکه خو علما وایي چې په سجده کې کم از کم درې ځله تسبیحات پکار دي چې خشوع پیدا شي په مونځ کې. او په خوشو کې دا هم ده چې بل خوا بنده نشي کته، نو نظرونه د سجدې په ځای باندې پکار دي. شا خبره کوله چې د رکوع په حالت کې خپو طرف ته کتل پکار وي، ځکه چې اوله د دې نه ساوزي، نو دا صحیح خبره نه ده. خپو طرف ته بالکل نه دي کتل پکار، ځکه چې بیا خو به بنده خپو ته په ننداره وي او په هغې کې به ورک شي، او یا به پانزیبونو ته په کتو باندې شي بنده، او یا به خپو ته. بلکې داسې جانماز هم استعمالول نه دي پکار چې د هغې سره د بنده په ذهن کې خیالات راځي او فوکس خرابوي، او یا دا چې بنده د هغې په ډیزاین او کړایۍ کې ورک شي. د جانماز خبره کېږي. نو د خوشو حاصلولو دپاره کوششونه پکار دي، او هر هغه شی چې هغه په خوشو کې رکاوټ جوړیږي نو هغه لری کړئ. په حدیث کې راځي چې له ټولو نه اول شی چې د دې امت نه به لری کېږي نو هغه خوشو دی. چې د دې امت نه به لری کېږي نو هغه خوشو دی، تر دې حد پورې چې یو سړی به هم نه وي په پوره قوم کې چې د هغو په منځ کې به خوشو وي. الله اکبر، استغفر الله، الله تعالی دې موږ معاف کړي. او نن هغه وخت راغلی دی چې پوره پوره جوماتونه په منځ باندې ولاړ وي، لیکن خوشو نشته په منځونو کې. که په موږ باندې د الله تعالی روب وي نو بیا به پخپله خوشو راځي، بیا به د زړه دننه حالت هم بدل شي او سکون او اطمینان به هم راشي. دننه به په زړه کې احساس وي د الله د عظمت، نو بهر والا کیفیت به هم بدل شي. داسې اطمینان پکار دی. ما سو الله تعالی ته ویل غوښتل نو هغه مې وې، چې کله بنده وایي چې سمع الله لمن حمده، چې داسې وویلی شي نو پکار ده چې دا احساس وي چې الله تعالی واورېدل، واقعي چې الله تعالی واورېدل. د دې مطلب دی چې د مونځ ترجمه هم موږ له راځي. که ترجمه نه راځي نو بیا به خوشو څنګه راځي؟ او مختلف صورتونه ویل پکار دي، د دې سره هم خوشو راځي په مونځونو کې. دعای استفتاح، د رکوع دعاګانې او د سجدې دعاګانې هم تاسو په مختلفو طریقو باندې ویلی شئ. دغه شان په التحیات کې د تشهد نه پس تاسو مختلفې دعاګانې ویلی شئ. مسنون دعاګانې دي، قرآنی دعاګانې دي، هغه وختی شئ. دغه شان چې کله هم تاسو حفظ کوئ نو هغه آیتونه په منځ کې شامل کړئ، د هغې په ترجمه باندې غور کوئ، او په منځ کې د الله تعالی سره خپل تعلق یعنی کنکشن جوړول دي. ځکه چې د منافقین په باره کې راځي چې کله منافقین منځونه کوي نو د سستۍ په حالت کې ولاړ وي. د کوساله لفظ استعمال شوی دی، د دې مطلب دی چې د الله تعالی سره تعلق نه دی جوړ شوی، ټول منځ ختم شو، لیکن د الله سره په یو ځای کې هم کنکشن یې جوړ نه شو، تر دې چې په سجده کې هم کنکشن جوړ نه شو. حالانکه انسان الله ته د ټولو نه زیات نږدې د سجدې په حالت کې وي. داسې وي لکه بنده چې خپل سر د الله په قدمونو کې خودی وي، دومره نږدې وي هغو ته. نو دا کنکشن ضروری دی، او صرف منځ کول د فخر خبره نه ده، ځکه چې مونځ خو به منافقینو هم کوو. مونځ خو ډېر بنیادي شی دی، او د دې نه اخوا نور عبادتونه دي. په مونځ فخر مه کوئ، بلکې خشوع پیدا کړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په یو مانځګزار کس کې د الله تعالی سره چې یو مانځګزار کس د الله تعالی سره سرګوشي کوي، پټی پټی خبرې کوي، نو دې مطلب دی چې انسان د مونځ په حالت کې ډېر نږدې وي. ځکه چې سرګوشي خو د نږدې کس سره کیدی شي. د خشوع حاصلولو دپاره به محنت کول وي. نو پکار ده چې د مونځ په ترجمه باندې زه پوه یم، او دا مې یاد وي چې په دې باندې زه خپل سوچ قایم ساتم چې د الله تعالی د عظمت او د هغو د جلال احساس وي زما سره، او چې زما په زړه کې دا خبره وي چې زه هغو ته ولاړ یم. پکار ده چې سر مې ښکته وي، آواز مې رو وي، اعضا مې ښکته وي، چې نظرونه مې د سجدې په ځای وي، چې په زړه کې مې احساس وي. او موږ خلکو خوخلې وازی کړي وي او ستومانی را باندې راشي، بلکې د مونځ نه علاوه هم کو په چا باندې اسویلی راشي چې بنده هغه قابو کړي. که هغه نه قابو کېږي نو په خوله باندې لاس ایښودل پکار دي، خوله کلاوهل نه دي پکار. نو موږ اسویلی هم کوو، جامې هم سیده کوو، اخوا دیخوا هم ګورو، نو دا څنګه خوشو ده؟ د الله تعالی نه مو دعا ده چې هغه مونږ له زمونږ په منځونو کې خوشو راکړي.